سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د غرمه دوه بجې شوې د زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د مایکروفون ساسي پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې تکرار به خبريږي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د امریکا د جیولوژي څېړنې ادارې د افغانستان په لویدیس کې نن سهار د یو بلې زلزلې ټکانونه ثبت کړي دي د غیداري په خپل ویبپاڼه دغه زلزلې شدت د رښتر په کچه څلور اشاریه او ثبت کړي ویل دي چې مرکز د هرات له خاره 2 کیلومتره لري په شمال لویدیس کې 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې و د غزلزلې چې نن سهار په سیمه ایز وخت سهار څه باندې 9 بجې شوې تر اوسه د زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی په هرات ولایت کې د اکتوبر د امید مرګونې زلزلې رهسي پر لپسې زلزلې سخت ټکانونه کې کیږي چې لویری له نومړنی زلزلې څخه ژوندې پات شوې کسان شپې په پارکونو او نورو ځایونو کې په خیمو کې سبا کوي په هرات کې روستي او زلزلو او له زلزلو وروسته سخت ټکانونه خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولې دي د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام ان UNDP په هرات کې زلزله ځپل ته د ګرمو خورو د برابرولو لپاره د څو پخلنځایونو د پرانیستو خبر ورکوي د پروګرام بیگانه وخت په خپل ټولنی شبکې ایکس کې لیکلي دي چې د خوزو د ځواکمن کولو او وګړو کسانو ته د خورو برابرولو لپاره په هرات کې 15 ټولنیز پخلنځایونه فعال کړي دي د دې پروګرام په وینا د هغو پخلنځایونو لري د اکتوبر لا تمه نیټه رهسي د هرات لا 5000 زیاتو زلزله پلو سیدونکو ته ګرم خوړه برابر کړی دي د خوړو نړیوال پروګرام پرون چهارشنبه ول شه د هرات د زلزلو لا زیانمن شو سره د خوړو مرسته کوي څو په بیړني ډول 19 میلیون ډالر ته اړتیا لري اڅو زیانمن شوی سلزر په بخنی سره سلزرو کسانو ته خوړه برابر کړی د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د طالبانو له زندانه د مرتضی بهبود د خوشی کېدو هرکلی کړی دی هغه بیگانه وخت په خپل ټولنی شبکې ایکس باندې لیکلی دی چې د دغه په زند خبر چې بل اخر مرتضی بهبود خوشی شو ډیر هرکلی کوي او هیله مند دی چې نو موړ یو کورنۍ به یو ځای آرام شي به ولري افغانستان فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه د طالبانو د حکومت له زندانه خوشی شو د بهبودی میرمن الکساندرا مستوفیا ازادي راډیو ته د نموړي د خوشی کېدو خبره تایید کړې ده د بی پولی خبريالانو ټولنې هم دی وی اعلامي په خبرول سره دغه خبر پخلی کړي ویل دي چې بهبودی لا 240 ورځو نورو وروسته را خوشی شوی دی د طالبان د حکومت چارواکو د نموړي د خوشی کېدو په اړه څه نه دی ویلي سپینې ماړه اعلان کړی دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن بنن د اسرایل او حماس وسلواله ترمنځ د جګړې او پر اوکراین د روسیې د برید په اړه خبرې وکړې د ښاغلي بایدن دا وینا به د واشنگتن پر وخت شپې ته بجوي د بایدن وینا به په هغه دفتر کې وي چېرته چې د امریکا ولسمشران په دودیز ډول په مهمو ملي مناسبتونو کې ملت وینا کوي ښاغلي بایدن دا وینا اسرایل ته د سفر څخه لرستنېدو وروسته کوي چې پر اسرایل د اکتوبر د 2 د حماس برید پر وړاندې د اسرایل سره خپل پایوستون څرګند کړی دا په داسال کې دا چې ولسمشر بایدن په دې هیواد کانګرس څخه اوکراین اسرایل او د امریکا متحده ایالاتونو د جنوبي سرحدونو د ساتنې لپاره د مرستو د سل میډر د مرستو د بستي غوښتنه هم وکړي او د ایران پولیس وایي د تیرونی په پای کې په پلازمینه تهران کې د فلم دیو ډایریکټر او د هغه د میرمنې د وژنې اصلي قاتلان نیولې دي د تسنیم خبري ایجنسی راپور پر بنسټ باندې دریاتیا کلن مهر جوی چې د ایران د سینما د نوې څپې سره تړاو لري او میرمنې 45 کلنه وحیده محمدي فرچې فلم نامه لیکون کې و د دېونې په پای کې د تهران لویدیس ته نږدې په کرچ خار کې په خپل کور کې وژل شو د ایران د قضایي قوې په پانه میزان لا ډېر جزئیات ورکول پرته اعلان کړی دی چې پولیسو د دغه وژنه په تړاو لستنه نیولې دي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
فن نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
پیام ستړي مشي مایکروفون ساسي پروگرام دی زفرید سیال پکې د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلخت ساسي قربانی یو پرون سه شنبه د اکتوبر ولسمه د پیوسلې د لمنځوړلو نړیواله ورځ و د ورځ په داسې حال کې رسیږي چې اوس مهال د بیوزلۍ له امله په افغانستان کې میلیونونه وګړي له ستونزو او فشارونو سره لاس او ګریوان دي. که څه هم په دې وروستیو کې د بیوزلۍ سره د مخ کسانو د شمیر په اړه نوې شمیرې نه دي خبرې شوې، خو د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا UNDP د روان کال د سرطان میاشتې په پای کې پیاو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان 50% خلک د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي. دغه سازمان د هم ویلي وو چې په 2020 کال کې د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته د افغانانو عایدات د پخوا پرتله 10% کم شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا د بیکارۍ د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو ترڅنګ د ژمي موسم پر رسیدو سره اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې دوی حتی نشي کولای چې ځان ته خواړه پیدا کړي، نو د ژمي لپاره به څامدګي ونیسي. دا په داسې دورس په داسې حال کې رسیږي چې د تیرو دوو نیو کې په هرات کې پرلپسو زلزلو خلک وځپلو، د غلطه په ډیر شمیر کورونه ویجاړ شول او ډیر شمیر خلک اوس په سړکونو باندې په خیمو کې شپې او ورځې تیروي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې فقر څومره خلک ځپلی دي او د دغه طبيبي خدرا منستکی دو سربیره چې دغه فقر نور څومره ورسره جواري ګنور داسې څه عوامل دي چې په افغانستان کې د خلکو د بیوزلۍ کې دو سبب ګرځي او هل لاري ورتشته وکنه. نن پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. په هنمل حمید الله فاروقی د اقتصادي چارو پو بر اثر وی او همدارنګ از مقبل قدرمن ملما هم د اقتصادي چارو پو محمد بور احرار رامسپور دی. تاسی دواړه ستړي مشه بخیر راغلی رامسپور صاحب. که په پیل کې تاسو ته راشم، نړیوال سازمانونه په ټوله کې نړۍ د بیوزلۍ او د فقر ولسمه د اکتوبر ولسمه د دغه ورځ لپاره ټاکلې ده. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې راځي چې 50% خلک د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي. ساسي پان باندې په افغانستان کې لتون د دغه عمره لوی شمیر څه دي؟
په سر کې خو تاسو ته محترم جناب استاد فاروقی صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکه هیل وړاندې کوم. او هو درنګ د هرات د درنو عزیزانو د زلزله خلکو سره خپل غم شریکي وړاندې کوم. شهیدان ته دعاګانې کوو او زخمیانو ته د الله تعالی څخه شفا غواړو. د فقر په ارتباط چې افغانستان کې کوم عوامل د فقر لامل شوی دي او مخکنی حالت څنګه وو، اوس په کوم حالت کې دي د افغانستان خلک، البته د اقتصادي لحاظ خو جناب استاد فاروقی صاحب چې د اقتصاد په هم دي او په پانتون کابل کې استاد هم پات شوی او د پانتون مشري هم کوله او درنه شخصیت دی مونږ ته دوی بهتر پويږي، خو له ټولنیز لحاظ زده دومره ویلای شم چې مخکې چې د افغانستان حکومت د جمهوریت په وخت یو سلسله پروګرامونه درلود چې داغه پروګرامونه په چوکاټ کې یعنی حکومت دا غوښته چې د خلکو په ژوند کې اوسه تغیرات راشي. مثلا تاسو فرض وکړئ چې اولنۍ پروګرام چې په افغانستان کې پولیس وقته همبستګي ملي پروګرام و چې هر کلی د پاره یو مقدار مبلغ پیسې اسپما شوی وو، جلا کلی شوی وو، ورکل شوی وو خلکو ته چې د محلي شوراګانو لخوا ځینې ابتکارونه وکړي چې د خلکو په اقتصاد باندې تاثیر وکړي. دوم پروګرام چې هغه د میثاق ملي پروګرام چې هغه هم د عملی کولو په جریان کې وو چې متاسفانه د تحول راغی او هغه پاتې شو. د هغه پسند کې قانونیت د قانون شتون او د ملي تشبثاتو څخه حمایت کول دا هم یو بل مسله وو چې مخکې د دولت په چوکاټ کې داسې سیاستونه او پالیسيګانې موجود وو. خو متاسفانه په تیر دوه کال کې چې هغه سلسله ختم شو، نوې تحول راغی په افغانستان کې، سره لدې چې امنیت اوس د پخوا په پرتله ډیر ښه شوی دی، خلک کولای شي چې د خپل سیمو څخه بل ځای ته په ازاره توګه تګ راتګ وکړي، یعنی امنیت هم شته. خو د دې پسند کې نور مشکلات افغانستان سره مخ ده. مثلا تاسو فکر وکړي چې د بانکي مراودات دنیا سره نشته، هغه کوم متوسطه طبقه چې وو مهد مهارتونو خواندان او مسلکي کسان وو هغه ټول د افغانستان وو ډیر کم د مهارت ولا خلق پاتې شوی دي. او داسې نور سیاسي موضوعات هم چې نن سبا افغانستان د لپاره ایجاد شوی دي هغه هم د دې لامل ګرځي چې دلته خلک دومره علاقمندي و نه لري کاروبار ته. او د بل خوانه تنقیس هم یو بل مسله چې موجوده حکومت چې دي اکثرا هغه پخوانی کارمندان د حکومت دوی تنقیس کړی دي، دوی هم بیچارهګان بیوزله پاتې دي. او د متقاعدینو حقوق چې تقریبا 200 300 زره کسان دي، هغه هم د صفه به سرنوشت دي، دوی ته هم چی نه رسیدي. د دې پسنګ یو سلسله طبيعي آفتونه هم متاسفانه د مون خلک د دې سره چې نور د دنیا نور سیمې هم ورسره مخامخ دي، خصوصا د آب و هوا او اقلیمي تحولات ورته وایو، د دې نه هم متاثر دي. وچکالی وو، د ملخانو مثلا هجوم وو په افغانستان کې، بیا زلزله وو، بیا سیلابونه وو. مثلا بیا تاسو دا د اخرنۍ زلزلې مسله وګورئ چې تقریبا 40 کسان د هغې نه متاثر شوي دي. یعنی طبیعت هم مون سره توافق نه لري، سیاست هم بل خوا کې روان دي، او دنیا هم په داسې یو مشکلات مونږ اچولی دي چې دغه ټول ناخوالې د لامل ګرځي چې مهاجرتونه موجود وي، خلک د افغانستان څخه وتښتي ګاونډي هیوادونو ته. ګاونډي هیوادونو کې هم د دوی روزګار خنه دي، د هغې ځنه هم شرال کېږي. نو مونږ په دغسې یو متاسفانه یو بحراني حالت کې نن سبا قرار لرو.
چیرې مننه را مې سپور صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. فاروقي صاحب ته ورشو. فاروقي صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. په ځینو عواملو باندې دا چې په افغانستان کې فقر 50% دی، یو د افغانستان 50% خلک د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي. ځینې عواملو ته را مې سپور صاحب اشاره وکړه. ستاسو په ان باندې په اقتصادي لحاظ باندې اوس مهال تاسو ته فکر کوئ علت څه ده چې دومره په لوی شمېر خلک فقیر دي؟
ډیره مننه سیاست فورې تاسو ته، جناب رامز پور صاحب، او تاسو محترمه تخنیکی همکارانو ته، او د تاسو د برنامه ترنو او ریډونکو او اړیدونکو ته خپل سلامونه ولې کیږي باندې کوم. تمنه نه خپل دې دعوت نه کور ودان. یقینا د رامز پور صاحب خبرې مو اوریده، د دې سرګنولې دقیق دي. مننه کوم. وختن په ډیرو ابعادو او ډیرو عواملو چې افغانستان او د افغانستان ملس دی ناورین سره مواجه دی، چې رڼا واچوله. مګر زه غواړم چې ورې تاریخي بحث دې مشکل ته لاړ شم. که تاسو د 13مې پیړۍ یا 19مې پیړۍ اوایل وګورئ، په دنیا کې تقریبا 50% انسانان د فقر د ختمې لاندې یا د ختمې فقر په حدودو کې ژوند کوي. متاسفانه په دغه حالات نه خوړې جنگونه د دخیانې چې په وخت بنره کیو، کته آسیا کیو، اروپا کیو، لاتین امریکا کیو، شمالي امریکا کیو، افریقا کیو، په ټولو هیوادو کې دغه ناورین متاسفانه هغه درلوده تاثیر خپل درلوده. پکې چې دا سنتي انقلاب راغی، دغه نه وروسته کرا کرا وضعیت له خښو دا اوس تقریبا د تقدیر جدي فقر چې ورته وایي تقریبا و یا ټکس سره انسانان ته په دنیا کې د دغه فقر دی، د جدي فقر تر شرایط لاندې ځل کې دا اوس په مجموع کې په دنیا کې تقریبا د 30% انسانان په حدود د خطر فقر کې ځوان کېږي. دا یو یو لوی ناورین دی، او اساسي علت یې زفتي په چې علاوه پر دې چې ټولنیز مسایل هم کې اثر لري، خامخا خپل د عدم موجودیت مناسبات اجتماعی یا توزیع عادلانه به منابع. مگر اساسی علت دا ده چې تولید کچه متاسفانه ډېر رسیده ده د افغانستان، مخصوصا چې اوس نزاتی افشه ده تاسو وایي کوم چې نور بنګلي ارقام زیاتره ښیي، په دې ریواز کې متاسفانه تولید کچه ډېر رسیده ده. تاسو وګورئ په یو جامعه کې 40 میلیونه انسانان چې ژوند کوي، د موږ ټول ناخالص ملي تولیدات په حدود 2 لس یا 2.5 میلیارد ډالر کېږي، چې دا په عاید سرانه باندې وویشئ تقریبا 1.2 لس میلیارد ډالر چې سړي سر باندې راځي. او د بنګلي منابعو د تعریف پر اساس چې په خط فقر نه لاندې هغه کسان چې ژوند کوي، چې یو عاید له تقریبا د 2 امریکایي ډالر نه ټیټ دی، نو په دې کې ټول افغانان راځي که ممکن لري چې 1.5% کله نه شي چې هغه دغه طبقه دي، هغه نوره طبقه دي اجتماعي او اقتصادي یا سیاسي ورش جمع کې راځي. نو ټول افغانان د دې فقر دي کرخنه اعلان دي ځان کوي. نو دا یو د ما په اند عدم موجودیت شرایط دي، تولید دي چې تولید په اساسي کچه باندې نه سمالیږي او وخت تولید نه وي، خامخا په توزیع کې عدالت نه راځي چې هم تولید کچه ټیټه وي او هم بیا توزیع په عادلانه شکل سره نه وي. نو خامخا دغه شومه پدیده په ډېر جدیت سره جامعه ته اچ دی. د افغانستان حالاتو کې چې مشخص تاسو وګورئ، تقریبا د 40-50 کال کې افغانستان په یو لوی داخلي ناورین او جنگ باندې شپې ورځې تیرې هي او هغه څه محدود امکانات او عوامل د تولید چې موجود هغه دیوځ دي چې د ټوکو د تولیداتو د پاره او د خلکو د نیازمندۍ د پاره مصرف شي هغه عوامل د نورو تولید عوامل په تخریب باندې مصرف شوی هغه یوازنه او عمده عامل د تولید چې بشری قوا د متاسفانه هغه په جنگ او په نارامیو سره اخته وو او د مؤسساتو د نهادونو د کمپنیانو د فابریکو د زراعتي ساحاتو د تهدید او تخریب نتیجه کې هغه یو اطفال نیرو د بشري هم چې موجود و هغه متاسفانه د تولید د کرښې نه باندې پاتې شوی و. په دې خاطر کچه د تولید نظر 500 کالونه را په دې خوا ډېر راټیټ شوی تربیره په دې چې په شلو اخرو کالو کې چې اسلامي جمهوریت حکومت په قدرت کې و هغه وخت کې د دنیا توجه وشوه او د دنیا د هغه څخوتمندانه کومکونو چې افغانستان ته راغی یو څو اندازه هغه جواب را مشکو سر مخکې اشاره وکړه چې بعضې پروژو بعضې پروګرامونه مطرح شو او هغه پلي شو د دې لپاره تلاش وشو چې د بنګالي اصول او قواعدو پر اساس هغه میثاقونه چې موږ تعهد درته درلوده د غربت او د فقر مخصوصا د جدي فقر په مقابل کې باید مبارزه شوه دغه لپاره دا پروګرامونه مطرح شو او یو څه اندازه د خلکو ژوندانه کې تغیر راغی د خط فقر لاندې نه یو اقتدار د جامعه انسانان ضرورتل د اقتدار خلکو ژوندانه نسبتا تغیر وکاو هغه جی ڈی پی او دا عاید سرانه په مجموع کې زیاته شوه تقریبا تر 1800 ډالر پورې ورسېده مګر هغه موقتی و چون بیا هم د تولید پر اساساتو باندې او د تولید پر عواملو باندې هغه مساعد محیط چې د تولید او سرمایه‌ګذاري لپاره ضرور هغه متاسفانه هیڅ موجود نشو مختلف د عوامل لري چې په هغه عوامل زنه غواړم مګر هغه اساسي عامل جنگ و بی‌ثباتي و هغه ناخوالی چې جامعه کې فساد و د نور مشکلات متاسفانه په اوساتو کې جمهوریت هم نه توانېږي چې هغه اساسي کارو کې چې هغه یو متداوم یا چې موږ ته وایي دا دوامدار تولید یا دوامدار رشد یا دوامدار توسعه زمینه برابر شي. متاسفانه هم یو مقطعي شکل د پاره شرایط خوشو هغه د خارجي امکانات چې ختم شو متاسفانه هغه پروژو هم هغه پروګرامونه هم ټول پټه ودرېده او مخکې له غنم چې تاسو وګورئ په مناسبه پیړۍ افغانستان د خراب جغرافیایي موقعیت چې نیولې و چې د دواړو قدرتونو په منځ کې متاسفانه په سلو کارو کې افغانستان د تولید لپاره یا د دنیا ډېر سرعت سره رشد وکړ. د اتلسمې پیړۍ د شروع نه تر نسمې پیړۍ تر اخره پورې دنیا وتوانېده چې تقریبا د 50% فقر نه تقریبا 200% تراتی چې مګر افغانان په موږ شرایطو باندې د ولایت انډاو چې افغانستان لپاره توجه نشو او پس دې چې افغانستان خپل اقتصادي وخت علاوه تمام الله خان یې څه تلاش وکاو چې د تولید لپاره د متداول توسعه لپاره زمینی برابر کړي متاسفانه هغه له ناخوالو سره مواجه شوی د اجتماعي او داخلي مشکلات دغه ټول دغه تاریخي عوامل دي چې باید دې شو چې افغانستان کې متاسفانه دغه په بده تجهیزه غشو متجهیزه چې فقر دی او دی ټول ادیانو او سیاسي افکار او اقتصادي نظامونو د اساساتو پر ضد دی نو متاسفانه دغه په مقابل کې موږ پاتې راغلي یو او مشکلات هم ورسته بل زیاتېږي مخصوصا د اوس چې بیا هم په افغانستان د ډیرو سیاسي ننګونو سره مواجه دی نورو اقتصادي او طبي ناورینونو سره مواجه دی نو دغه پدیده به لانورم د موک ولسو د موک غلطلې ولسو نورم تعتی
فرقی سب مخکله دینه چې طالبان وخت ورسیږي د ځوانانو ترمنز یا په ټوله کې خو وايي واغه په خاني او مشرانو ترمنز هم دا یو خبره و چې افغانستان خپل مادنونه راوباسي د افغانستان زمکه څو خلاص کړي نو افغانستان کې د غشت فقر به ورسره لمنځل شي. اوس هم طالبانو یو څه قراردادونه کړي چې هم جزئیات نه دي خبره شوی چې په کوم اساس کړي چا سره په کوم ماده کې یا د کوم قانون په اساس باندې خو په ټوله کې قرارداد شوی دیو زینی هیوادونه کوشش کوي چې د قراردادونه پلی کړي. اوس یو ډول د افغانستان د زمکه پرانیستو ته یا د زمکه خلاصولو ته لار برابر شوی ده، دا به مرسته وکړي چې په افغانستان کې فقر ورسره راکم شي؟
په یقین سره افغانستان په یو فقیر هیواد شي په زورو په کانو باندې ناست دی، متاسفانه تاریخ شي له دې زیرمو نه استفاده شوی نه دی. او دا همیشه دا خبره کیږي چې افغانستان درې ټریلیون ډالر از مدني زیرمې لري لاغنه کې استفاده وشي یقین لرم. مګر تاسو په نظر کې ونیسئ چې ډېر نور هیوادونه په افریقا کې او دا په لاتین امریکا کې دا تجارب موجود دی چې هلته چې حکومتونه مستقر نه وو، سیاسي ثبات موجود نه وو او د ملي روابط تامین نه وو، متاسفانه دغه منابع باعث د نورو جنجالو او د نورو کشالو په هیوادو کې شوی چې هیله من یم چې افغانستان هغه خواته لاړ نه شي. په دې ځواب افغانستان د ثبات سیاسي متاسفانه موجود نه دی، هغه اجتماعي مشکلات او معضلات نه دی حل شوی، د ملي پیژندګلوۍ متاسفانه نشته او د خپل آزادۍ نظام مسؤولین متاسفانه د ډیرو اقتصادي عواملو ته په دقت سره توجه نه کوي. فکر کوي چې دغه منابع چې راوځي دغه منابع مصرف شي د ګوتو نه ممکن لري چې دغه منبع پایښت یو سروت دی او مخکته حالت لپاره وسیله د آرامي وګرځي تر یو حده پورې. مګر اصول دا دی چې دغه ثروت نه باید سرمایه په شکل استفاده وشي او پیسې او منبع د تولید باید د تولید په روان کې د تولید چوکاټ کې باید داخل شي او نور عوامل د تولید سره د تولید کچه لوړ شي. تولیداتو کچه کوس د مثال د پروسه کال موږ د صادراتو د انډول زیاتېدو مشه هغه کو یادونه کو نړیوال بانک هم د دې یادونه وکړه چې د صادراتو کچه په افغانستان کې پروسه کال د 2023 کال کې زیاته شوه. مګر تاسو چې وګورئ چې غار خام چې زیاته شوه ټول مدني صادرات وو چې هغه وایي دغه چراغ څه شو، هغه وایي د دولت په عادي بودجه مصرف شو، یعنی هغه عادي مصارف د دولت تامین شو د دې لارې نه. نو دا ماده ممکن لري چې یو کال دوه کال پنځه کال لس کال دوام وکړي، پس لږه دې څه کیږي، یعنی د متداوم او دوامدار اقتصادي رشد او توسعې لپاره چې هغه یو اساسي اصل دی په اقتصاد کې، دغه د تامینولو لپاره زمینه نه برابرې. متاسفانه په دې خاطر زه فکر کوم چې پاګه باندې په موقتی شکل سره دولت یا نظام استفاده کوي کوي شي، مګر اصول دا دی چې دا منابع د اوسنۍ نسل د افغانستان د ولسی لپاره نه دی، دا د آینده نسلو لپاره یو زیرمه ده، د هغو لپاره یو ثروت دی. دا باید که استفاده کیږي باید شکل د سرمایه تبدیل شي او وسیله د عامل د هغه وګرځي، یا وسیله یا عامل د تولید باید وګرځي چې تولیدات وکړي. د تولیدات یا د متداوم توسعه د زمینه دی برابرول لپاره باید استفاده وشي. دا نه کیږي نو فکر کوم چې دا به بیره بیا استفاده ای او نامه تو به استفاده دی او هغه بونه توانیږي چې دغه هغه ډیر تاریخي زخمونه او تاریخي رنجونه دینو آرام کیو او د آینده نسلو لپاره به وسیله د خیر وګرځي.
مننه کور ودان فاروقی صاحب، تاسو به تر وګرځم رامسپور صاحب کتا سره وای مخکې فاروقی صاحب یادونه وکړه چې په افغانستان کې یو لوی برخه د بشري ځواک په جنگونو کې کارول شوې دي. اوس مهال او په تیر کې هم په افغانستان کې تل ځوانانو د شکایت کړي دي چې دوی ته کار نشته دی. څه فکر کوي په افغانستان کې په ټوله کې اشتیانم ځوان ته کار نشته دی او کار یو ځوان ته پیدا شي څومره مرسته کوي چې د ټولنې کې په ټوله کې د فقر ګراف ورسره کم شي؟
د کارموندلو مسله خو به شکه چې دا ډیر یو عمده مسله ده په هر یعنی ټولنه کې خصوصا افغانستان کې. او موږ او تاسو واورې د یو ان ډی پی رپورت دا هم ویل تیر کال شي په افغانستان کې له هغه رئیس چې ته تحول رامسته شوی دی تقریبا 200 شغلونه خپل موقعیت لا صبر کړی دي. نو تاسو وګورئ چې 200 شغلونه چې لمزه تل شوی یا کسان پکې سل شوی وي لا صبر کړی شوی دغه موقعیتونه، نو دا به یو ډیر تاوان دی افغانستان اقتصاد ته. نو طبیعتا چې دا د فاکتور د زیاتوالي لامل ګرځیدلی شي. نو د دې په اساس د داسې یو ملي برنامه یا استراتیجی په نشتون کې خامخامونګه او تاسې هم داسي در بدري او فقر خاطر روان یو. د ځوانانو د فرد کارمندلو مسله خو دا ډیر اړین مسله ده په هر ایواد کې، خو دا داسې وزنې شي نه ده چې سړی وایي چې ځوانان ته کار پیدا شي. دا ځانته ډیر نور مؤلفې لري. ځوانان ته باید د دوی د مهارتونو د لپاره ځینې برنامې جوړې شي. دوی باید ځانګړي مهارتونه پیدا کړي تر هغه چې د کار په بازار کې دوی ته ځای پیدا شي، یا دننه په افغانستان کې یا بهر په افغانستان کې. نو موږ او تاسو ګورو چې په دغه دوه تیرو کلونو کې د موږ او تاسو تعلیم یافته ځوانان اکثره وطن پریښود، یا ځینې چې پاتې دوی هم د ځینې مشکلاتو له امله نه غواړي چې افغانستان کې واوسي، او دوی هم غواړي چې د افغانستان خوشي کې او نورو هیوادونو ته لاړ شي. دا خپله یو وخت مشکل ده. په دغه عرصه کې کوم هغه مشوقونه یا هغه تشویقي عوامل ته مونږ او تاسو چې ضرورت درلود، آیا دغه موجوده نظام هغه ته توجه کړی دی؟ چې متاسفانه نه. نو دې په اساس بهتره به دی چې په دغه عرصه کې هغه کوم مؤلفات چې د اقتصاد د کارموندلو لپاره ضروری دي، په دې کې باید یو ملي پلان ورته جوړ شي، د متخصصینو له پوهې څخه استفاده وشي. داسې نه کېږي چې یو ډله چې دوی په یو ځانګړي اجتماعي علومو کې تخصص لري یا حاکمیت لري، دوی وایي چې مونږ په هر څه باندې پوهیږو او مونږ په دغه طریقه باندې کولای شو چې فقر هم له افغانستانه ختم کړو او نور موضوعات هم جوړ کړو. نو په دغه زمینه کې زه فکر کوم چې ډېر کار ته ضرورت دی او توجه غواړي.
رامسپور صاحب کدام راته وایي دغه مرسته چې راځي ځوانان زیاتره په افغانستان کې کورنۍ کې پټول کې وایو، په همدې متأكيد چې د نړیوالو سازمانونو مرستې اخلي او شکایت هم د دوی داوي چې د مرستې ورته په سمه توګه باندې نه رسیږي. دغه مرستې چې پټول کې افغانستان ته ځي، څومره د خلک په دې باندې عادت یې چې دوی کارونه کې او خپل راپورته شي یو یو د کار زمينه برابر کړی؟
یقینا چې دا په تیر دوه کلونو کې دا تقریبا د دو بلیون ډالر یعنی د دو میلیارد ډالر نه پورته بشري کومکونه افغانستان ته شوې دي چې دا په راس کې هم د امریکای متحده ایالاتونه دي. خو دا په خپل وخت کې دا غلیمت شو، هغه به وځي خلکو ته یو څه لاسرسي وسو، اما دا خو د هل لار نه ده، ځکه چې په دغه ذریعہ باندې خلک یو رقم مفخور او متکیږي او متکی په دغه کومکونو باندې کیږي. ځوانه طبقه نه باید چې په دغه مسله باندې ځان متکی وکړي، ځکه چې دا خو یو موقتی شی دی او دا فقط د هغه استراري حالات د فارې دي چې یو هیواد کې یو تحول راځي، یو طبیعي آفت راځي، یو سیاسي مشکل رامنځته کیږي، او خلکو ته د بشر دوستانه کومکونه په دغه زمينه کې یو څه کومک کوي. یو بس نو دوی باید په استراتیژیک ډول د آینده لپاره سوچ وکړي. ځوانان باید په ځان متکی وسی، ځان آماده کی د کار لپاره مهارت زده کړي او تشبثات ایجاد کړي. زموږ له همدا بهتره به چې افغانستان کې د وړه تشبثات وده وکړي، او هر ولایت د مونږه او هر سیمه د مونږه اگر خپل ځنګلي جغرافيایي او صنعتي او عنعنوي صنعتي مسائل چې لري هغه باندې باید کار وکړي. مثلا د افغانستان قالین دي، د افغانستان مثلا د نورو لاسي صنایع او مثلا تشبثات دي چې مخکې د ډیر خچلې ده، او کېدای شي د بین المللي بازارونو هم پیدا شي. نور مهارتونه دي، معاصر مهارتونه چې ځوانان کسب کړي دي په ځینې ګاونډي هیوادونو کې او د افغانستان کې، حتی په دې اړه کې ځینې کارونه هم شوي او مخکې اوس هم جریان لري. اما په دې کې باید یو څه تشبثات او مشوقونه رامنځته شي، او په کومه کونو باندې طبیعي ده چې موږ او تاسو تر ابده باندې نه چریږو. اما هغه مشهوره مقوله ده چې وایي د ماهی خورلو چل مې زده کړي خلکو ته، د ماهی نیولو چل خلکو ته زده کړي. ځوانان باید، د افغانستان خلک باید په هغه سي مهارتونو باندې هغه سي زميني دوی باید برابر کړي، دوی ته باید برابر شي چې دوی کار وکړي، دوی تولید وکړي. مخکې فاروقي صاحب هم ورته اشاره وکړه، تر هغه وخت پورې چې موږ ملي تولیدات ونه لرو، ملي اقتصاد په خپل په خو باندې ونه دريږي، طبيعي چې موږ فقر او فلاکت سره لاس او غریبان به وسو.
باندې نه را مسپور سپتا سو بیر سره وګرځم اوریدونکو لرو دوی راخلو. سلام ستړي مشي.
وعليكم السلام. په دې خو دې سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو درنو ملمنو ته را مسپور سپتا یو ځانګړي سلام وړاندې کوم. خو دې زما سلامونه دې قبول کړي. واکان څه خبرې وکړي؟ ما د خبرې په اخر کې واورېدلې نن څون موضوع د فقر به وزلی ده. واکان په افغانستان کې که څوک مڼې کې نه مڼې، موږ ته خدای تعالی دا واجب په پاته ده چې دا چې به د حقایق د پاره استعمال کو. دا چې به د انسان چې ده دا دوه اړخ لري، یو به د خدای د ذکر د پاره استعمال، یو به د حقایق د حق ویلو د پاره استعمال. په وجود دي چې حق تر خدي په اخر زمان کې د امت د زمرد نازولي پیغمبر ویلي چې په اخر زمان کې حق نه ویل کیږي که حق ویل سي پر خلکو باندې ترخه تمامیږي دا خلک خپه کیږي نو امید کوم چې څوک خپه نه شي په افغانستان کې واقعا د فقر اقتصادي و خپل اوج ته رسیدلی خلک د مشکلات سره اخته دي واقعا لکه کونډي لکه یتیمان لکه معلول قشر معلم قشر متقاعد قشر او دا وناشیا قشر دا بار بار ما ویلي وسم وایم اما څه باید وشي معنا دا د خوري کې دغه کومکونه چې موږ ته راځي واقعا یو خو چې جهان را استه یا هغه نیم پر لارې مصرفېږي بل دا کومکونه چې راځي په سلو کې زه تا ته وعده درکوم باور وکړه په سلو کې 50% پر سرمایه دارانو پر واسطه والا بیرته مصرفېږي نو که ورسېږي 10% بیا مساکینو ته ورسېږي او بله خبره دا ده دغه کومکونه موږ ته کفایت نه کوي څنګه نه کوي جهان را استه یې موږ په خیانت مصرفوو تر څو چې په افغانستان کې خیانت ورک نشي او دربدره و سرمایدار سره معلوم نشي مظلوم و سرمایدار سره معلوم نشي حق و اکتار ته نه رسیږي خورکي دا زه نه وایم چې ماته دې راکي ماته دې نه راکي ولیکن حق دې و اکتار ته ورسي خبره دا شه ده چې دغه کومکونه باید څنګه مصرف شي دغه کومکونه چې اوس موږ سره راځي دا دای کی دا دای دی لکه د یو مړي چې زکندن وي او چې و دا خوله ته یو تک 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 وبو وراچه او یا پرزن یو سړی په قتل ایموت اخته یې ته یو ټوټه غوښه ورکه هغه د دې قتل ایموت څخه نجات پیدا کی اما دای خود کې پا نوسو موږ هغه و خود کې پا کېدلای سو چې جهان زموږ په باره کې لا سره یو کې موږ ته که هر کومک راکوي هر کور کې ځوانسته دې ځوانانو ته دې کار پیدا شي اسلامي عمارت کې کار ورته پیدا کړي جهان دې کومک ورسره وکړي تر څو چې موږ ته زیربنایي پروژې پولې نشي تر څو چې موږ خود کې پانوسو په دې کومکو افغانستان نه چلیږي دا خدای دې له کسړی چې مړ کېږي ته یو نو کوي وبه په خوله کې وراچه یا سر دې خلاصو یا یو سړی پر دښ روان دی په بیا باندې په کوتلا یې مو تخته دی ته یو ټوټه کباب ورکه چې ورور دا وخوره د دې کوتلا یې مو سبا نجات پیدا کړي نو واقعا که جهان زموږ غمخور دی او واقعا د بشر دوستۍ په دنګه څخه ولی اول خو مسلمان پر مسلمان حق لري بیا همسایه پر همسایه حق لري بیا بشر پر بشر حق لري دا که پر دین دی که غیر دین دی بشر پر بشر حق لري موږ پر دوی حق لرو که واقعا دوی موږ حق ادا کوي نن افغانستان په مظلومیت کې دی نن افغانستان تر مصیبت لاندې دی نن افغانستان ته زلزلې راغلي دي امراض ګوناګون راغلي دي نو کدی کومه کر سره کی مرده خود کې پاتی مرده دې کار پیدا کی مرده ځوان دې کار پیدا کی مرده ک کومه کر کی په بدل کې د کار دی راکی دغه کومه کوم مرده به غیرت مخ ته کو پرې دی چې منی کې نه منی مرده ځوان نه به غیرت ک وس ارسلې په کوڅه کې ناس یو کله به سر وی راځي
ډیر زیاته مننه پښتون صاحب کور دی ودان چې زنګ دی وهلې وو د دغه ورځې په اړه هم دا رنګ دا چې ساسي په سیمو د مرستو د ویش په اړه باندې مو مکسر خپل نظر شریک کړو فاروقي صاحب تاسو ته راځم ټول خلک هم دا یو موضوع مطرح کوي چې باید ځوان ته د کار زمينه برابر شي تر څو کورنۍ و پالي او کورنۍ چې کله خشنو معلومه ده چې اقتصاد ورسره خکېږي ټولنه ورسره خکېږي او حکومتونه تل په دغه موضوع کې پاتې راغلي دي یوازې طالبان نه دي چې په دغه موضوع کې پاتې راغلي لدی وړاندې هم کته په جمهوریت کې ځوانان خو ودندې درلودلې خو بیا هم ځوان به شکایت کوي چې کار نه لري څه اساسي حل لار ده دغه موضوع تبيخي لمنځول لپاره چې په ټولنه کې هغه ځوان قشر ته کار پیدا شي
دقیق نه تر هغه ځوانانو لپاره بلکې ټول هغه کسانو لپاره چې د کار د شرایط او امکانات لري پوس دنیا کې له شپارس یا ولسو کالو نو چتر انځش په تکاله چې تقاعد دوره ده ټول انسانانو ته ټول اقشار ته زینت نارینه ته ټول لپاره باید کار پیدا شي ځانګړي چې غوړي چې اقتصادي وده وکړي کار پیسې اساسي عمل د تولید باید د مناسبات کې شامل دي که 100% افراد ځانې کار ونه کړي هغه 100% لپاره امکانات نه تولیدي په دې خاطر ټول لپاره باید کار پیدا شي په ټول دنیا کې متاسفانه دا چالش موجود دی مګر تاسو وګورئ چې په نسبی شکل سره دا مشکل کوم هیوادونه حل کړي هغه نه باید موږ ګلګوبه باري وکړو هغه لارې ته باید لاړ شو اوس تاسو په دنیا کې وګورئ د امریکا متحده ایالاتو کې اوس د بیکاری کچا 2.3% ده په اروپا کې 2.8% ده په لاس کې څه درسي دي هغه چې په افریقا سره 6% ده په آسیا کې متاسفانه په دې اکثر هم په دې درې نړۍ هېوادو کې د افغانستان متاسفانه په هغه کې راځي هم مخ په وده هېوادو کې تقریبا د 50% شپېته فیصد نه زیات دی. نو دا یو اساسي مشکل دی چې 50% جامې کار نه کوي اما مصرف کوي. نو معنا دا ده چې یو انسان چې تولیدوي هغه په دوه کسانو باندې تولید کیږي. نو خامخا هېوادونه هغه اقتصادي ودې لپاره او اقتصادي متداول ودې لپاره زمینې نه شي برابرول. په دې خاطر اساسا دا توجه وسي چې هغه ټول افراد جامعه چې واجب دي شرایط کار دي باید هغه لپاره کار پیدا شي او هغه باید مصروف شي او هغه باید مؤلد دي باید تولید وکړي. نو تولید تنها په د انسانانو په قوت باندې پیسې او عامل د تولید ترسره کیدای نه شي. که ترسره هم شي هغه ډېر به مؤثر یا مؤلد تولید بنی. په دې خاطر اقتصاد پوهان دا وایي چې باید عوامل د تولید چې اوس هغه اساسي عوامل د تولید کار دی چې بیرو د کار هغه انسانان دي او سرمایه ده چې هغه وسایل د سرمایه وي ده چې ماشین آلات او نور ابزار د کار دي یا مځکه ده چې شکل زراعت استفاده کیږي او تجارت یا نور اشکال د تولید او هم ټکنالوژي ده چې هغه په سرمایه کې حسابیږي او بل تشبث دی یا قابلیتونه د تشبثاتي دي چې هغه مخکې را مشکور څه په اشاره وکړل چې باید دغه تخصص او دغه تجربه او دغه مهارتونه باید زده کړو. نو دغه ټول باید طرف جامعه کې میسره شي تر څو چې هغه عامل د تولید چې اساسي عامل د تولید چې کار دی د نیرو د کار د هغې لپاره زمینه د کار برابره شي. په دې خاطر چې کوم چې دا ډېره یوه مغلقه پروسه ده نو دنیا د دې مراحلو نه ډېرې تجربې ترلاسه کړې او دغه تجربه نه باید موږ استفاده وکړو. متاسفانه نن ورځ په افغانستان کې دغه تجربه نه تنها استفاده نه کېږي بلکې د هغې تجربو پر ضد باندې عمل کېږي. په دې تجربه کې اولین شی قانون دی. قانون باید موجود نه وي په غیر قانوني جامعه کې. متاسفانه هیڅ څوک ورنه کوي چې هغه په تولید په مناسبت کې ځان شامل کړي نه سرمایه گذاري کوي او نه د تولید لپاره علاقه نیسي. او دا جامع بنده دسی چې هر څوک په فکر کې چې یو بل څوک به کار کوي او دته به راولي یا په داخل کې یا په خارج کې د لپاره به کومکونه د لپاره به اجتماعي توی همکاري به یا دین لپاره به نور منابعونه راځي. مګر انسانان په جامع کې چې محدود جغرافیایی کې ځوان کوي هغه مکلف دی چې ځان لپاره هغه د هوساینې د امکاناتو د تولید لپاره باید خپله هڅه وکړي. دولت پایس کې یو عامل پایس کې یو سرکوخ دا مکلف دی چې دغه زمینه باید برابره کړي. اولین مسؤلیت د دولت دا دی چې باید قانون او قانونمند نظام ایجاد کړي او هغه څه قوانین ایجاد کړي چې په هغه کې د ټولو خلکو په تولیدي مناسباتو کې شامل دي که کارګران دي که سرمایه‌داران دي که د مزکې والا غدي خواندان دي یا نورو تشبثي غدي نیرو او عوامل دي هغه باید ټول د دې قانون په ساختار کې باید دوی ونډه واخلي او هغې باندې دوی هغه وکړي هوکړه وکړي. نو داسې یو قانون باید جوړ شي. قانون تنها د یو 500 کسو یا د یو محدود یا د یو مشخص قشر د جامع لخوا ایجادی کی هغه بیا تصدیقی کی مخامخ هغه نور سره توافق نه لري د خاطر د مناسبات نه سره ایجادی کی. په دې خاطر قانون باید یو دیموکراتیک قانون وي چې د ټولو افراد او د ټولو اقشار د جامعې باید خوښه کړي. د دې په څیر همیشه دا تجربه لرو هم پخوانی دیموکراسي دوره کې هم تیر شل کلن دوره کې د خلکو د د اجماع په نتیجه کې کته لوی جګړه کیږي کته پارلمان کیږي کته رکندن کیږي باید هغه اساسي هغه باید هوشي هغه اساسي فیصله باید وشي چې ټول باید په توافق ولري او ټول خپل منافع او خپل ګټه باید هغه کې ویني. اساسا دغه قانوني شرایط د خلک زړه کوي چې داخلي سرمایه‌کاران دي کته خارجي سرمایه‌کاران دي کته داخلي مالدین دي یا خارجي مالدین دي هغه ټول راځي او په جامعه کې دغه شرایط نه چې دې ته قانون برابر کړي د غیر استفادي سره دي د تولید کچه اوچتوي. د پات شو د توزیع مثلا مختلف اقتصادي او سیاسي سازمانونه نظامونه مکتبونه دغه په رابطه باندې مختلف نظریات لري چې هغه ډیر واضح تجارت په دنیا کې موجود دي چې کوم هیوادونه د توزیع لپاره چې هغه عدالت کې پر پراس کې دي چې باید توزیع د منابع باید عادلانه وي. توزیع د هغه تولیدات باید عادلانه وي. عدالت په څه معنا او په څه ترتیب هغه هر مکتب او هر سیستم اقتصادي او سیاسي ځان لپاره تعریف کړی دی. لپاره هغه هم په دنیا کې په تاریخ کې ډېر لوی تجارب موجود دي چې هغه تجربه نه باید استفاده وشي. دې خاطر چې کوم چې معذرت ورته د کار پر اړه باندې که چیرته دا شرایط د کار د قانون له دهازه او قانونمند نظام ایجاد نشي، نو دې نه کوم چې څوک خپل نور عوامل څنګه سرمایه ده یا ځکه ده یا نور منابع د تولیدي هغه راکې دي کارګر خلاص کې یا د کارګر لپاره د شرایط مساعده ولې لپاره هغه امکانات عراقي امکانات ارزکی کارګر ته کې مصروف یا کار وکړي اتنه چې کې تولید ایجاسي دې خاطر ټول لپاره دا ضروري او تاسو وګورئ چې په هر دنیا کې چې سرمایه‌کاران خپل سرمایه انتقالي هیڅ څه لپاره ویل لپاره چې سرمایه دې وخوندې دې قانون پر اساس باندې ولته چې سرمایه لږ نو کارګر لپاره زمينه کار برابر دي چې ډیرو غربي هوادو کې تاسو ته خبرې چې دولتونه د یو کار لپاره چې لاسو کاسو لپاره زمينه کار برابرې هغه لپاره ډیر تشویقي امکانات ورته هغه لپاره مالینه او مافیه دي هغه لپاره کومکونه کریډیټ قرضې د شان ورته یا نور تشکیلات په فرامي او تشویقي شراسي ځانګړي خپل سرمایه کار وشي چې هغه دغه خلکو دغه هوادونو وګړي او خلک او د کار خلک اته مسلوب شي او د جامع او مخالص ملي تولیدات زیات شي لوګه چې زیاتو دې توضیح پر بابت باندې د کې دای شي چې عدالت پلی شي او په جامع کې هغه اقشار چې معلولین دي مرضی دي او دا شهیدان ورسی دي او د خوړې چې مای طرفه چې متاسفانه د تولید امکانات لري یا د او وایت کوم منبع لري هغه د فار بیا دولت کې دای شي چې هغه اجتماعي برنامه دي مساعدتونه به سره هم کې او هغه کوم کوي کوم راډینه دغه کسان چې د تولید کې دغه نه ټاکس اخلي دغه نه مالی اخلي دغه نه امکانات راټولې یختم داخلي نور منابعونه دغه حق شار لپاره تشکیل دي چې هغه د فقر نه ووځي او د جامع کې یو انګل راشي د جامع کې عدالت تامین شي او د جامع کې ټول خلکو لپاره یو وخت زمينه د ژوندانه برابر شي چې هغه د انسانانو د انساني کرامت او د بشري ارزښتونو په مخیاس باندې مناسب شرایط دي. نو که تولید ایجاد نشي او زمينه د تولید برابر نشي او معقول زمينه د تولید هغه چې په انګلیسي کې د انیبلینګ انوایرنمنت سروایو زاري او سوای چې هغه کې ایجاد نشي متاسفانه تولید نکېږي او چې تولید زمينه برابر نه وي نو د کار مشکل نه حل کیږي. او کارګر خو ځان لپاره کار نشي کولای باید وسایل او امکاناتو ته موجودی که وسایل مو ته موجود نه نو تاسو یو دیقان وګورئ د موږ تاسو په ابتدایي شرایطو کې دیقان سره چې یو بیل نه و سره موجود او ابتدایي ابزار د تولید نه و سره موجود یو کولبه نه و سره موجود هغه کوم څه کبا د تولید کول شي نه شي کولای نو مجبور دی چې سرمایه وته یو څوک ته ورکړي هغه څوک ورته ورکړي هغه مالدار ورته ورکړي یا کچې د ځکه خاوند ورته ورکړي د ورځې په دیقاني الته کار کوي خپل یو څوک جرم پټایلري تاریخ خپل باید دا وسایل د تولید او هغه نور ابزار د تولید چې هغه سرمایه ده باید د چانه پورتي د چانه واخلي د چانه اجاره کړي یا په شکل د پیشرفته د تراکتور او نور ماشینی وسایل د تولید د زراعت کې همدغه چې په صنعت کې همدغه چې په نور باسو کې په تجارت کې چې سرمایه او کار او هغه نور عوامل د تولید چې هغه مخکې ارزو کوو چې ټول سره یو ځای نشي مؤلد او معاصر تولید نشي ایجاد او څنګه ایجاد وسو همغه یوازنه دي چې بس په حالت د فقر او حالت د بشارګۍ کې فاتین او قانون سپیتیر شي بس همغه حالت دی نو هغه یوازنه چې د خپل یواد او خپل ولس لدغه کارکېش نه ستل دي په تاریخ کې ما مخیار وکاو چې په اروپا کې تاسو په تلسم کې لري په اخر کې د کالن یو زرو اتسو چې تاسو وګورئ تقریبا 50% انسانانو د نړۍ انسانانو ټول د خاطر فقط په شاوخوا کې ژوند کاو اما دغه تولید صنعتي او دغه انقلاب صنعتي چې راغی بیا د ازادي د تجارت ازادي د اقتصاد د تبادله د اقتصادي شو مخکې لغنه مرکانتلیزم سیستم په دنیا کې د تجارتي هغه یو مکتب نه و منتهي یو سیستم چې متاسفانه لکه دا اوس چې بعضي هوادونه دغه فرمولې اوس هم تطبیق کوي تلاش دی لپاره کاو چې خام مواد له نورو ځای نه راولي او بیا خام مواد نورو باندې خرڅ کړي نه بیلانس تجارت په نظر کې و نه بیلانس تاجیات په نظر کې نه د نور هوادو امکانات په نظر کې دی غوډه لپاره چې د دې تولیدات لپاره امشنه مارکیټ یا سستینبل غوډه لپاره صادرات لپاره دا زمينه برابر دی موږ هغه په نظر کې نو په دې خاطر هغه سیستم سقوط وکاو اوس په دنیا کې یو تعداد هوادونه متاسفانه په موږ سره باندې روان دي او چې په نړۍ کې دا ناکامې تجربه دي د خاطر باید د ازادي باندې توجه وشي سرمایدار لپاره کارګر لپاره نور عوامل د تولید لپاره باید قانون چوکاټ کې هغه ازادي چې ټول په توافق ولري، جامع په توافق ولري، ټول عوامل او اقشار په جامع په توافق ولري، هغه چې قانون ایجاد شي، قانون نظام کې یا تولید ولا کوي شي، تولید نشو بیا بس د توزیع نه ډیر اسانه ده چې تولیدات او توکي ذات شوي بیا د توزیع تدبیر په سل فیصد عادلانه هم نه وي، بیا د غربت کې څوک نه پاتې کیږي. مګر که تولید کچه ټیټه وي، لکه دا اوس په افغانستان کې ویل کېږي چې 15% افغانان متاسفانه د خطر د فقر نه لاندې ځوان کوي، نو په دې چې تولید نشته، تولید نشته او په خارجي امکانات هم چې کال کې یو ملیارډ ډالر یا 2 ملیارډ ډالر ورځي، نو دا فکر وکړي چې زموږ جی ډی پی دوه کاله مخکې تقریبا 40 ملیارډ ډالر وو، اوس تقریبا 12 ملیارډ ته راټیټ شوی، نو تقریبا 50% تولید نه خالص ملي راټیټ شوی، نو دا 2 ملیارډ ډالر چې خارجیان موږ ته په هغه راټیټ خیرات راکوي، نو دا کومه برخه دی بیرته تکمیلې؟ دا دغه تقریبا دا 10% نه کیږي. دې خاطر د متفقم تولید نه خالص دی کله 50% راکټ شوی چې دوه کالو کې په دې چې تبین او رین مراغلل خارجي مساعدتونه کم شو، خپل اکثرا اقشار د تولید متأسفانه له ساحل تولید نه راووتل، د کارګران د دولت د وایرونه ایست شو، اکثرا کسان د چارچوی دا اساس توانه دي کار د لوډ متأسفانه غوتل لغتنه ډیر وصل او په جامع کې د سی بیسوباتی دي سیاسي او بیسوباتی دي اقتصادي ایجاد شو چې هغه عوامل د کار سي تولید کې شامل هغه متأسفانه تولید د سایه لري شو تولید اجتماعي ډیر راټیټ شوی، اوس که توزیع ډیر عادلانه هم وي بیا هم چاته چین رسیږي. په دې خاطر په تولید باندې باید ډیر جدي توجه وشي او فرمولونه موجود دي، اقتصادي مکتبونه موجود دي او بینالمللي تجارب موجود دي د افغانستان او د افغانستان د باندې.
مننه کور ودان فاروقي صاحب، تاسو ته به بیرته راوګرځم. روسي خبرې مو به مهم وورم. رامسپور صاحب، که تاسو راته وایي په ځینو حلارو باندې فاروقي صاحب خبرې وکړي، که چیرې تولید په ټولنه کې زیات شي، حکومت ورته لار برابره کړي، نو دغه ستونزه حل کېدلی شي. که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړي لکه اوس په افغانستان کې فقر د دې په ځای باندې چې کم شي ورځ په ورځ لوړیږي، څومره په ټولنه کې بې انصافي رامنځته کیږي، او بالاخره که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړي دغه هیواد سرنوشت کم طرف ته ځي؟
مننه. زه به یو مثال وړاندې کوم د دې لپاره چې دا یو تاریخي مثال دی، او د دې لپاره چې فاروقي صاحب هم مخکې ورته اشاره وکړه چې قانون ډیر مهم دی او د کار اهل کار اسپارل دا هم ډیر مهم دي، چې هغه متخصص کسان چې په دغه موضوعات باندې پوهیږي هغه باید په دې کې کار وکړي. د حضرت پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په وخت کې وایي چې کوم ورځ هغه مبارک دی او ځای نه تیرېده چې هلته د خرما ونې د القاع فصل و، یعنی هغه وخت چې باید هغه د خرما د ونې خاوندان القاع وکړ، یعنی القاع کولو، مثلا دا د مؤنث او مذکر خاخی او بل سره ارتباط ورکول تر سوچ حاصل دیر ورکی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار څه خی د خوشی سرګنونه کله وای او فرمایل چې دا کار پریک دی. اماغه کال کې د خرما ونه حاصل ور نه کړ، خلک راغی حضرت ته او ویل چې څه کال خو دمو حاصل ډیر کم شو، تاسو مونږ ته ول چې دا القاح تاسو ونه کې او مونږ ونه کړ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته ول چې تاسو په خپل د دنیا په امور باندې پوه یاست، انتم عالمو به امور دنیا کوم، تاسو په خپل چارو کې ډیر پوه یاست، نه تاسو پوهیږئ دا دنیایي کارونه دي، په دې کې تاسو د فن اهل یاست تاسو پوهیږئ، یعنی هغه خپل د ځان عجز او ناتوانۍ د دنیوي چارو په مسایلو کې چې دا یو اقتصادي دا یو زراعتي مسله او اخکارا کړ. نو دې په اساس په دغه سیاو حالت کې چې حضرت پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په دغه سی مهارتي کارونو په دغه تخصصي کارونو کې کوم تخصص نه درلود او خپل عجز او دغه سرګنت خلکو ته، نو معلومه ده چې په اوسنۍ حالت کې هم د موجودات چارواک د افغانستان باید په دې باندې پوښتنه چې د تخصصي کارونه اقتصاد مثلا د نور مسائل چې د تخنیکی مسائل دا ټول باید هغه چارو ته هغه کسانو ته پریږدي چې دوی په چارو باندې حاکمیت لري، دوی د چارو متخصصین دي. نو دا د موږ یو ډیر خط نیمګړتیا ده، ځکه چې د موجوده حاکمیت فکر کوي چې دوی په هر مسله باندې پودي او ټول دغه کرسیګانی او ټول دغه موقعیتونه او موقفونه او مسؤلیتونه دوی په غاړه اخیستي دي. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې چیرې خدای نخواسته موږ په دغه حالت کې پاتې شو او ملي او بین المللي شناخت د موجوده سیستم د موجوده حاکمیت څخه پیدا ونه شي او موجوده حاکمیت هم په ځان کې اصلاحات را نوري، نو طبیعی ده چې دغه ناورین به دوام وکړي او خدای نه خواسته نور خلک به مهاجرت ته مخ وکړي، د خلکو ژوندانه ډیر نور هم به خراب شي. نو بهتره به دا وي چې په دې کې یو څه ګړندۍ ګامونه اوچت، نو بهتره لاره به دا وي چې د ځوانانو لپاره توجه وسي. د ښځو ونډه په اقتصاد کې نن سبا ډیر مهم ده. هغه د کوم چې د ملګرو ملتونو هغه استراتیژیک پلان دی یا ملینیم چې ورته برنامه وایي چې د دریم د یوویشتمې پیړۍ برنامه ده، هغه د 2030 پوري په هغه کې افغانستان مخکې ډیر ګړندۍ ګامونه اخیستي وو د ښځو لپاره ملي برنامې او پروګرامونه وو، ځکه چې دوی د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي. نو نن سبا که چېرې دوی فرمان ورکړي وایي چې دا د زنانه سالونونه د آرایشګاه د سالونه دا بند کړي، په دغه حلق باندې هم سوچ وکړي چې 16000 ښځې له کار نه محروم کیږي. 16000 ښځې طبیعي ده چې 16000 فامیلونو کورنۍ سره دوی ارتباط لري، دوی چلیي، دوی تغذیه او دغې په دوشکې لري. نو په دې اساس دا څه تاثیر کوي بازار کې؟ نو طبیعي ده چې د یو ډېر منفي اغېزه کوي په ټولنه کې، په اجتماع کې خلک مایوسوي. نو بهتره به دا وي چې دوی په خپل ملي پروګرامونو باندې یو څه تغییر راولي، یو څه جامع توګه فکر وکړي، هغه واقعیتونه وپیژني او د نورو اسلامي هیوادونو سره چې د مونږ او تاسو په ماحول کې وجود لري د دوی څخه دوی نمونه برداري وکړي، د دوی څخه دوی هغه وکړي تحلیل او بررسي وکړي چې دوی سره کوم وکړي چې په خپل تورانه کې خوځو ته زمينه د کار برابر کړ، زمينه د تعلیم برابر کړ. مونږ ولې نشو کولای؟ مونږ هم یو اسلامي هیواد یو، مونږ هم باید دوی ته د زمينه د کار د برابرول د لپاره کار وکړو. نو د خځو د مشارکت نه پرته تبید چې دا خپل د فقر یو لامل ده، افغانستان به وزري خواته روان شي، رواندي هم دا وسم. د ځوانانو د کارموندلو لپاره هغه برنامه چې مونږ مخکې وته اشاره وکړه هغه ډیر اړین دي. د ولایتي پساته د ولایت پکاچه چې هر ولایت لپاره باید یو اقتصادي برنامه جوړ شي، یو ډیټابیس جوړ شي، اقتصادي ډیټابیس جوړ شي، هغه کوم منابع چې یو ولایت کولای شي چې تولید کړي، هغه د بیکار یا د کاري زمینی د برابرولو لپاره باید ورته زمینی جوړ شي چې خلک خبر شي، یو څه شفافیت رامنځته شي. مخکې فاروقی صاحب هم ورته اشاره وکړه کوم عواید چې نن سبا د معدنونو څخه افغانستان ته رسیږي مثلا، یا کوم عواید چې د ګمرکاتو له لارې افغانستان ته رسیږي. مخکې خدا انتقادونه موجود و چې مخکنی حکومت کې شفافیت نشته او د مونږ د افغانستان کچه هم د شفافیت لحاظ نه ډیر ټیټ و. اوس چې هر شی د شریعت په چوکاټ کې خلکو ته توضیح کیږي او تشریح کیږي او د شفافیت مسله هم ادعا موجود ده، نو بهتره به دا وي چې هر شی باید ډیر شفاف وي. څومره پیسې عاید شو، دا پیسې چیرته ولګول شو. اوس هم موږ او تاسو لګیا وو په افغانستان کې د موجوده حاکمیت دا غواړي چې د نظامی برخه ډیر ګړندۍ کې نظامی برخه باندې ډیر توجه دي. اوس په افغانستان کې امنیت راغړی دي، نو څه ضرورت ده چې موږ 15% 50% یا 100% بودیجی په نظامی مسایل باندې مصرف کو؟ اوس خو افغانستان کې الحمدلله امن ده، نو بهتره به دا ده چې یو څه بودیجی د کارموندلو د لپاره د اقتصادي پروژو د لپاره ځانګړي شي. په دې کې شک نشته چې ځینې پروژې نن سبا په افغانستان کې پلي شوي دي. مثلا تاسو د قشتېپي پروژې هر کله اوري چې دا د قشتېپي هغه اولنۍ برخه هم تقریبا تکمیل شو. دا ډېر یو ښه پروژه ده، ملي پروژه ده او خدا اوږدمهاله پروژه ده، ځکه چې دا په آینده کې به حاصل ورکړي. دا د څه عاجله توګه د مونږ او تاسو خلکو ته کوم دغل نه لري، تبیده چې مونږ ترې خوشاله یو. آینده کې ان شاء الله دا به ډیر ګټور تمام شي. د دې پسند کې مثلا دا د سیمنټو فابریکې مونږ او تاسو واوري صورت مخکې چې ځینې بهرنۍ تجارانو سره قراردادونه شوی دي، دا هم خزیره ده. کیدای شي دا د 5000 یا 6000 یا 10000 خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. د مونږ او تاسو خپل ملي صنایع وده وکړي، خو دا هم یو څه کیدای شي وخت ونیسي. دا هم ډیر ښه خبره ده او کیدای شي د ځوانانو د پاره د کارموندلو زمينه هم برابر شي. د دې پسند کې باز ځوانان و هڅول شي. یو ځوان چې هغه د ټوپک لاله نه ډوړی پیدا کړی وي، هغه مثلا د بولې لاله نه پیسې ګټلې وي، اگر دې ستونز منځ کاری چې نن سبا لاله شي یو فابریکه کې ځان عیار کړي اولته کار وکړي، نو د دې په دې پسند کې چې دا پروژې هم مهم دي، مشوقونه هم مهم دي چې ځوانان تشویق شي، تعلیم او تربیه وده وکړي. د تعلیم او تربیه د پرمختګ نه پرته هم موږ او تاسو یو اقتصادي رفاهي حالت ته ځان نشو رسولای. نو په دغه هر مسله کې موږ او تاسو مؤلفه لرو او موجوده حاکمیت دا ډیر ضرور ده چې د متخصصینو د نظریاتو څخه د مشورو څخه ونده واخلي، ګټه پورته کړي او دوی ته ونده ورکړي چې تر څو د افغانستان په مسایلو باندې مشارکت ولري او ملي مشروعیت ډیر مهم ده.
رامیس پور صاحب لاند کدام را ته ځواب کړی چې اوس مال د افغانستان زیاتره متخصصین د هر برخې وته لیدي. دوی څنګه کولای شي چې افغانستان د نن دی یا که بهر دی طالبان حکومت ته قناعت ورکړي دغه مسایل چې تاسو یاد کړی دوی راضي شي او ومني دغه پروژې په لیکړی اسلامي هیوادونو یا نور نړۍ ته پکته باندې لنډ راټوي؟
متخصصین خو په دغه یو دوه حالت دوه کلونو کې دوی وتل د افغانستان د انتقال په حالت کې او مشکلات ورسره ډیر وو سم ډیر تر اوسه ځای په ځای شوی نه دی. خو د دوی یو رقم هم چوپ پاتې دی، دوی ته هم دا ښایي چې باید ځان مطرح کړي د موجوده حاکمیت. موجوده حاکمیت دا کیدای شي موقتی حالت ولري په افغانستان کې. د افغانستان ولوس او د افغانستان جغرافیه تلپاتې دي. نو د افغانستان لپاره د متخصصینو سره په یقین سره دا وایم چې دوی سره دا باور سره او دا نیت سره چې کار وکړي، نو په هر ځای کې چې دوی کولای شي خپل وړاندیزونه خپل نظریه موجوده حاکمیت سره بین المللي مراجع سره ټولنه سره شریک کړي، د هغوی توجه جلب کړي تر هغه چې موږ د افغانستان ولوس لپاره د خدمت نصر وګرځو.
مدانه فاروقی صاحب لطاسی ام دغه پختنه کوم، هغه چې لاساسی په چیر باندې د افغانستان په مسایلو باندې پودی پویږي حلاري ورسره شته، څنګه کولای شي طالبانو ته دغه خپل وړاندیزونه ورسوي او قانې کړی چې هغه ورسره ومني ترڅو په دغه حلارو باندې دوی کار وکړي او افغانستان له فقر نه وباسي؟
په خوره کې تاسو په ډیر تاسو سره وایم د ما تقریبا د درېم اصلرم معادله په چیز په مجبوریت نه لوتنه وزمه، او د درې څلورو مهاجرتو کې د ما د بد تجربه ده چې حاکمیتونه متاسفانه د چا خبره ته غوږ نه نیسي، مخصوصا هغه کسانو ته چې وتلی او فکر کې چې دوی ناکام خلک دي. په دې خاطر ډېر به مؤثر نه دي دوی خبرې، نه مخکې حکومتونه دا خبرو ته توجه کړي او نه دا نوی موجوده نظام دا هغه وکړي دولتمدان به دا خبرو ته غوږ ونیسي. مګر سربېره په هغه خپل دا متخصصین چې بهر دي که دا اوس په دې دوو کالو کې راوتلي که مخکې راوتلي، ډېر مختلفانه په بهر کې دي، په اروپا کې، آسیا کې، په امریکې کې او په همسایه هېوادو کې، چې ډېر توانایي او ډېر غښتلی خلک دي، ډېر صاحب نظر خلک دي او ډېر دنیا کې تجارت پیدا کړی. د افغانستان نه څه پېژندلوي لري، هغه کولای شي چې مشورې ورکړي، هغه کولای شي چې نظریات ورکړي. او زه یقین لرم چې اوس هم ډېر افغانان اخته دي، زه چې په راډیو تلویزیونو د منابعو نه کبېږم، ډېر افغانان اوس هم له امریکې نه له اروپا نه افغانستان ته روان دي او ورته تلاش کوي چې له هغو سره له مسؤلینو سره وګوري او دوی سره د خپل نظریات شریکي، که څه کتبي نظریات یا څه شفاهي نظریات وي. مګر زه ډېر پرې خوشبینه نه یم، په دې چې دا مخکینی تجربه دا ماته ښیي چې متاسفانه څوک چې قدرت کې ناست وو بیا دومره په غرور د قدرت کې دي چې فکر کوي چې دوی په خپله په هر شي باندې ښه پوهېږي، نو په مغه لاره باندې چې روان دي د نورو خلکو خبر ته غوږ نه نیسي تر هغو پورې چې بیا وضع یې خراب شي او کار د دوی له لاسه ووځي، بیا په هغه وخت د پښیمانه وي متاسفانه. خو دا اوس هم سره وخته طالبان د ډېرو لویو فرصتو سره افغانستان ته راغله، یو سالم حکومت او نظام ورته پاتې شو، شل کاله د دنیا ټول هغه امکانات مصرف شو چې په افغانستان کې اساسي زیربنا جوړ شي، نظام جوړ شو، ادارات جوړ شو، وزارتونه، دوائر، ادارات، نور هغه تجربه، مطالعات، تخنیکي مطالعات د ډیرو پروژو دا اوس دا ټولې پروژې چې دی امریکایي چې زه ګورم د شمو دې د پروژو د ابیاري او د نور د سیمنټو د نور قرارداد شي، ټول هغه پخوانی پروژې دي چې د شنو قانو کې او لږ نه مخکې په دوه پروژو باندې کارونه شوي دي، تحقیقات شوی، مطالعات شوی، او دا ټول دوی لپاره پیسې یو فرصت د دوی په لاس کې ده. زه فکر کوم چې ضرور ده چې د دغه فرصت نه دوی اعظمي استفاده وکړي او هغه تاریخي تجربې چې مخکېنی حکومتونه د افغانستان متاسفانه له هغه نه استفاده ونه کړله، دوی په ترخو لاړ باندې لاړ نه شي، نور خلکو ته چانس ورکړي، د نظام کې خلک اجازه ورکړي چې شامل شي، هغه پراخ بنسټه نظام جوړ کړي، او په عین حال کې دغه ازادیانو ته د خلکو د قانون چوکاټ کې باید دوی ورته احترام وکړي او خلکو ته اجازه ورکړي. کوم چې اوسنی کسان مخصوص چې راوتلي دوی هر یو په دې شوق کې دي چې بیرته خپل وطن ته راشي، که دوی لپاره زمینه د کار برابر شي او که دوی د نظریاتو، د دوی توانایي، د دوی د استعداد او د دوی ظرفیت نه د استفادې هلته زمینه برابر کړي.
ډېر زیاته مننه فاروق صاحب چې وخت کم ده. مننه کور ودان جوندی اوسې په بخښنه سره چې ساسي خبرې قطعی کوم. زموږ د خبرونې وخت پای ته ورسید. له تاسو دواړو قدرمنو پوهنمل حمید الله فاروقی د پاتونو ساده او محمد ابول احرار رامسپور څخه چې تر دې دمه مو زما ملتیا وکړه په پروګرام کې، له تاسو ورېدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام خیچاره.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېره میدان او څنګهلې نو ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه